آزادی رادیوی مجله.
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنی، اومانیم رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې ډاکټر باز محمد خادمن څو لنډې کیسې راوروي.
تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته.
شاکر عزیزی د پښتو انګریزی آنلاین قاموس په باره کې غږیږي.
ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنري کې 1500 زره یعنی 1500 لغات ولرو.
د درویش دورانی یو نظم، لنډ حکایت او نور مطالب هم لرو. په پیل کې فرنګي خبرونه نجیبه زمان راوروي.
تیره اونۍ د کتاب د نړیوالې ورځې په مناسبت په کتاب شار کې د کتابونو نندارتون پرانستل سو. د پرانستی په مراسمو کې د افغان ولسمشر فرهنګي سلاکار اسدالله غزنفر د نوي معلوماتي ټکنالوژي په اثر کې د کتاب ضرورت وارزوه، څرګند کړه چې تر بل هر وخت کتاب ته اړتیا ډیره ده. رسنۍ د معلوماتو اړتیا رفع کوي، خو دغه معلومات یوازې هغه مهال په پوهه بدلیږي چې د کتاب په بڼه خپاره سي. هغه همداراز ویل چې په افغانستان کې د کتاب لوستلو د فرهنګ پر وړاندې یوه مهمه ستونزه د کتاب د کیفیت ده چې باید توجه ورته وسي. د نندرتون مسؤول استاد نجیب الله منلی په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې که څه هم عامه ذهنیت وایي چې په افغانستان کې کتاب بازار نه لري، خو د تیرو څلورو کلونو په پرتله خورا ډیر پرمختګ سوی دی. په کابل کې ګڼ ستر ستر کتاب پلورنځي جوړ سوي او لا جوړیږي. تیر کال د وری د میاشتې په 24مه غزنی ولایت د اسلامي فرهنګ د مرکز په توګه اعلان سو. سش کال دا ورځ د غزنی فرهنګیانو ولمنځله. په غزنی کې د کلیوال ادبي ملګرو ټولنې مرستیال مجید جړان ازادي راډیو ته ویل
په 2013 کال د اسکول لور چې دغه ویاړ غزنی ته ورکړل سو، د وری د میاشتې په 24مه نیټه د هغوی د لومړۍ کلیزه وله چې د دغې کلیزه په ویاړ موږ درې ټکه کتابونه چاپ کړو چې لومړی هم غنی غالب شو. دغه کتاب جمیل وکاره ټول کړی ده چې د بېلابېلو لیکوالانو مقالې دي پکې، همدارنګه بل کتاب چې د وړکتون په نوم ده. وړکتون هم د اسدالله جلالزی د شعري ټولګه ده. درېیم کتاب چې هم غزنی د اسلامي تمدن پلازمینه، دغه د ښاغلي ګل آغا احمدي ورده کتاب دی چې د غزنی په اړه هر اړخیز معلومات پکې شته. نو د کلیوال ادبي ملګري ټولنې دې اړتیا هیڅ کړه ترڅو پورې چې دغه کتابونه د لومړۍ کلیزې په ویاړ باندې چاپ کړي، ترڅو دغه دود په غزنی کې ژوندی سي. مراسم چې د 1349 لمریز کال د وری د میاشت په 24مه نیټه باندې ترسره شو، د ولایت د مقام له لورې د شاعرانو لپاره د غزل شپه هم جوړه سوې وله چې د پکتیکا او د غزنی شاعرانو پکې برخه واخیستله.
په بدخشان کې د مونجانی ژبې لومړی کتاب چاپ سو. دا کتاب په مونجانی ژبه د فولکلوریکو کیسو لومړی ټولګه ده. د بدخشان د اطلاعات او کلتور ریاست د غړي سید حسین نهی په وینا دوی د مونجانی ژبې په نورو آثارو هم کار کوي او په نږدې راتلونکي کې به هغه هم خپاره کړي. یاد دیوی چې د بدخشان ولایت په کران او مونجان ولسوالیو کې استوګن په مونجانی ژبه خبرې کوي.
د تیرې جمعې په ورځ د اروزګان په دیراود ولسوالۍ کې د سلیمان تخت په نوم کلنۍ مشاعره جوړه سوه. زموږ همکار محمد صادق رښتینی دې مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
دا د روزګان په دهراوت ولسوالۍ کې په تیرو څلورو کلونو کې څلورمه کلنۍ مشاعره ده چې جوړیږي. د سلیمان تخت په نوم دغه مشاعرې ته د روزګان د مرکز ترین کوټه او د کندهار ولایت څخه هم یو شمېر شاعران ورغلي وه. د مشاعرې په پیل کې د دهراوت ولسوال امین الله خالقي خبرې وکړې او له شاعرانو یې وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې ټولنې ته مثبت پیغامونه وړاندې کړي او د خلکو ذهنونه د هېواد پالنې طرف ته وهڅوي.
هغه شاعران چې غواړي چې زموږ په دې مشاعره کې برخه ورکړي، د دوی له طریقه څخه دعوت همې ورته ورکولی شي چې زموږ دغه ځوانان او دغه مینوال او دغه د فرهنګ او ادب او لیکوالان او شاعران او زموږ دغه مدني ټولنه چې د دوی غوښتنې او ارزوګانې دي، دا د افغانستان ګوټ ګوټ ته د همدغه رسنیو له لارې څخه ورورسېږي. دا نه تنه زموږ د جراوچانو د مدني ټولنې افتخار دی، دا بلکې د اروزګان د ولایت په سطح د ټولو ولایت اروزګان افتخار دی.
تر وینا واورولو وروسته مشاعره پیل سوه. د دهراوت ولسوالۍ مرکز ترین کوټ او د کندهار ورغلو لسګونو محلي شاعرانو خپل انتقادي اصلاحي او عشقي شعرونه وویل.
دا څه چې امن د وطن د خرابې غزلې دي، کپر خوله مې ناراضي د خوشحالۍ غزلې دي. کدا کہا دې افغانان دې چلبی نه سر دې، کدا کہا دې افغانان دې چلبی نه سر دې، په خوله به څنګه زما راز یې د خوشحالۍ غزلې.
ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، ستا له تندي چې دا رکیبې زلفې وانړوم، یاره سربازم تر ناوخته چرته تلی نه سم.
د عادل خاوندانو ته مې سلسلې سلام دي، پر خپل عقلزاما قناعت کړی مدام دي. خادم دې د ټولنې ډېر لایق د احترام دي. معلم که هر عالم دي ډېر اوچته یې مقام دي. تر حق به احتیال نه کینې په خیال کې تعمیران دي. معرف ستا په کور کې هم بېشماره ظالم دي.
د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د یوه بیرغ د لاندې راټول شوي ټول قومونه، تور او سپین راپکښې نسته سره ګران یو لکه ورونه. د خپل ننګ ناموس دفاع کوم، سرچېرې د سنګر یم، د ملي اردو عسکر یم، د ملي اردو عسکر یم.
د یادونی وړ ده چې له دې مخکې د هیواد په نورو سیمو کې هم دودیزې مشاعرې جوړې سوي، لکه په کندهار کې د انار ګل، په زابل کې د بادام ګل او په ننګرهار کې د نارنج ګل مشاعره.
تېره اونۍ د میرمن ادبي بهیر غړو د اغلې یاسمین وزیري د څلورو نویو چاپ شویو کتابونو مخکتنه وکړه. زموږ همکاره مسعوده نیازی له غونډې راپورټ لري.
د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لخوا د لیکوالې او شاعرې یاسمین وزیري په ویاړ غونډه جوړه کړه. په غونډه کې د میرمن بهیر غړو، لیکوالانو او شاعرانو، د پوهنتون محصلینو او له پېښور پوهنتون نه راغلو میلمنو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د میرمن بهیر غړې سایرې شریف خبرې وکړې او یاسمین وزیري ته یې د چاپ شوو کتابونو مبارکي وویله.
زه د مخکتنې په برخه کې لومړی لیکوالې ته مبارکي وایم. دوی د ژوندي وي، قلم دی ژوندی وي، نیرو ورته غواړم او ژوند دې اوږد غواړم چې دوی وکولی شي چې د خویندو په برخه کې او مجموع کې د فرهنګ، د افغاني فرهنګ د بډاینې لپاره یې لستوڼې رغړلې او خپلې هڅې د خپلو خویندو او د خپلو ولس نه سپموي، تر څو چې دوی ژوندي دي او زموږ ژوند بقا لري. دوی د پښتو د ادبیاتو لپاره، د مجموع کې د افغانستان د میرمنو لپاره د دې لارې نه فعالیت کوي، مبارزه کوي او د خویندو لپاره دا په خپل ذات کې یوه مبارزه ده. په خپل ذات کې هغه فعالیت دی چې د خویندو د ژوند په بدلون کې د فرهنګي برخه اخلي. یعنی دا د دوی دا کار دا ثابتوي چې د ښځو ونډه په دې برخه کې څومره اړینه ده او څومره اغېزمنه او ارزښتناکه ده. خپله لیکواله ته مبارکي وایم. اوږد ژوند ورته غواړم. فرهنګي ژوند دې اوږد او خپل شخصي ژوند کې په ټولو مسایلو کې دې موفق او بریالی وي.
اغلی یاسمین وزیری سلور کتابونه چاپ کړی دي. اسره د لنډو کیسو ټولګه، تا ته به د مینی تاوان در کړم د ناول ژباړه، څوک می له حال خبر نه دی د ټپیزو ټولګه، او راشه کمی ګوري خوار وزار بتر تر خاورو د عبدالحمید مومند د شیرونو غورچان. وروسته لیکوال او شاعر علمګل سهار د یاسمین وزیری فرهنګي کارونه وستایل او د هغې په کیسو یې لنډې خبرې وکړې.
یاسمین چې دومره کم وخت کې دومره کتابونه چاپ کړي دي، واقعا د دې د ستایلو وړ ده. دا ټول څرګنده ده چې له ښځې پرته تمدن ممکن نه ده، هیڅ وخت تمدن نشي راتلی. لوی مثال یې یاسمین وزیري ده چې نن ما چې هر ځای خبرې کولې چې رستمه چې نن داسې غونډې ته ځم چې یوه نجلۍ ده څلور کتابونه چاپ شوي دي. ما د دې په خبرې نه دي کتلي، ناول مې یو څه ولوست، کیسې مې ولوستلې. واقعا په زړه پورې وي، هم د موضوع له مخې، هم د محتوا له مخې، هم د نثر له مخې. کومه تمه چې موږ یې له کیسو نه لرو، زموږ د کیسې پوهان یې لري، هغه تر ډېره حده د یاسمین وزیري په کیسو کې مراد شوی و. ما چې کوم کیسې ولوستلې، د ډالرو مین خلک پیل شوی، د ګور وایي د پسرلي شپې ورځې وي، یو سهار مې پلار ماته وویل سره لاسونه هم همدغسې، یو عمر ویر همدغسې چې د ملکه څنګه چې پخوا وي، زموږ لیکواله به غټې غټې مقدمې ورکولې، بیا به موضوع داخلېدل. دې په کیسو کې دغه موضوع تر ډېره حده حل شوې ده. هغه د کیسې په اصولو باندې ولاړ داستانونه یې لیکلي دي.
لیکوال او شاعر صادق جړک په کابل کې د میرمن بهیر په فعالیتونو خوښي وښوده او یاسمین ته یې د کتابونو مبارکي وویله. وی ویل چې یاسمین په لنډو کیسو کې د خپلې ټولنې رښتینی حقایق بیان کړي دي.
ما دا تصور نشوای کولای. ما له ملګرو اوریدل چې په کابل کې میرمن ادبی بهیر دی. کابل میرمن ادبی بهیر چې دی دا ثابته کړې ده چې پښتانه هم هر کار کولای شي چې کوم یو پښتون کولای شي. یاسمین وزیر تیرو وختو کې دا راغلی و پر رحمت شاه ساحل باندې د ماستری تیسیس لیکي. فکر کوم دغه ماخذونه کتابونه کتل خوشاله وم چې یو مور ورسره ده یو لور یې ده. په ډیر جرأت په ټیکسي کې چینی بچا خان مرکز ته ځي او رحمت شاه ساحل سره ویني یا کتابونه غواړي. نو دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده. هغه لنډه کیسه لیکي او خپل د ټولنې د خپل کور د خپل سیمې هغه رښتینی واقعیات په خپل په دغه کې بیانوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد آریانا حقپال د یاسمین په اثارو لنډې خبرې وکړې. د لیکوالې آثار یې له ښځو سره د ناخوالو او ستونزو سره د مبارزې لپاره ماسر وبلل.
لومړی خو یاسمین جانې وزیر صاحب ته مبارکي وایم چې دغه کتابونه په خیر چاپ شول او انشاءالله چې تر دې به ټول ګټه واخلي. د یاسمین جانې وزیري آثار ما هم مطالعه کړي او بیا بیا مې کتلي. اکثرا د دې آثار هماغه ستونزې بیانوي او تشریح کوي چې په افغانستان کې یا په صورت د عموم په دې پښتني کلتور کې په پښتني ماحول کې هغه ستونزو سره زموږ مېرمنې ټولې مخ دي. کېدای شي داسې مسائل هم په دې آثارو کې ذکر شوي وي چې تر ننه هم هغه ستونزې موږ سره شته. یوه ښځه د ورور په جرم په بادو کې ورکول کېږي یا په یوې ښځې د خاوند په کور کې څه ډول ظلمونه کېږي یا په یوې خور د تحصیل او د مسائلو په اړه. یعنې په صورت عموم د یاسمین وزیري ټوله ایدیالوژي او مفکوره چې ده دا هماغه مسائل ذکر کوي کوم چې میرمنې ورسره مخ دي.
د میرمن بهیر غړی نعیمه غنی د غونډې بل ویناواله و چې د لیکوالې په ژباړل شوی ناولې خبرې وکړې. وی ویل اغلی وزیري ناول په خبره ژباړلی، د ژباړې ټول اصول په پام کې نیولې او په ناول کې ځینو خامیو ته هم اشاره وکړه.
کتابونه مې یو یو ماول وسته چې ناول وو او ناول چې کوم مال وسته وو هغه یو ایراني کتاب ژباړه وه. کله چې تاسو دا ژباړل ولې تاسو ته ډېر نوي شیان ډېر نوي لیدلوري درکوي زما ډېر خوښ شو. په ځینو مسایلو کې لکه د بلکې په ډول یاسمین وزیري دا کتاب چې انتخاب کړی دا برخه زما ډېره زیاته خوښه شوه ځکه چې کله چې د دې څخه هغه نمونه لرې شي چې هغه فارسي نمونه دي یا مثلا ایراني لهجې نمونه دي هغه ترې لرې شي نو فکر کوم چې دا د یو افغان پیغلې په اړه کیسه کوي ځکه هماغه نخواله چې یو افغان پیغلې لري یا هم یو شرقی پیغلی لري. په ناول کې هغه برخو ته ډېره ښه اشاره شوې ده. بله خبره چې د یاسمین وزیري په ژباړلو لاون کې ماته د پام وړ و هغه ته و چې ځینې ځایونه کې یاسمین وزیري دغه لهجه چې راخستې ده دری فارسی لهجه یې کټه مټه پښتو ته راژباړلې ده. فکر کوم دې غوښتل چې له لیکوال سره ژمنه واوسي له ژباړې ته ژمنه واوسيږي خو ځینې ځایونه کې د کلمات خوندور ماته نه بریښي چې ما ورته ویلې دي او دا ستونزه د کتاب سر کې ډېره ده. کتاب په اخر کې فکر کوم دا هم متوجه شوی ده. کتاب په اخر کې دا لیکي چې یو جمله لیکي چې کله مې چې مور ته د مور سره مرسته کوله د مور هیله مې پوره کړې وه ډېره ځانته په غوره کې وم. دا جمله زما ډېره زیاته خوښه وه. سوچه پښتو جمله ده چې موږ تاسې په خپله لهجه کې لرو.
وروسته د میرمن بهیر بلې غړې پاکیزی ارزو د یاسمین وزیری د لنډو کیسو په ځینو ځانګړنو خبرې وکړې.
د وی نقلون کې او لستون کې په توګه زده دی په دې کتاب باندې سوایم چې کیسې یو څه د اوسنۍ لنډې کیسو لمیارون څخه ډېر لري. لا یاسمین وزیری سره موضوع و کرکټرونه ورسره وو پیښې ورسره وي خو دا په دې نه ده توانېدلی چې دغه ټول مسایل د لنډې د اوسنۍ لنډې کیسې د معاصرې لنډې کیسې په چوکاټ کې وراچي. کیسو یې زیاتره تلوسه نه درلوده او هغه څه چې ډېر زیات په کیسو کې نیمګړتیاوې وي هغه دغه د کیسې ژبه وه. یعنې د دې د کیسې ژبه بالکل داستاني نه وي. د کیسو ژبه یې ژورنالیستیکي ژبه وه او د دې ټولې کیسې چې د کلیوال او کلیوالي ژوند باندې راچرخي خو د دې کرکټرونه بالکل د کلیوالي ژوند په اساس نه دي غږېدلي بلکې ډېر په تشریفاتي او رسمي ډول باندې دي غږولې دي. دغه یو څه نیمګړتیاوې درلودې خو بیا هم لیکوال په دې بریالی شوی ده چې کیسه ولیکي او په ټولنه کې کوم واقعیتونه دي کوم سخت چې ښځې ورسره مخامخ په ژوند کې هغه واقعیتونه رابرسېره کې یا د یوغو په واسطه د دې کیسو په واسطه چې کوم مثبت پیغام دی غوښتل ټولنې ته وړاندې کې دغه پیغام په وړاندې کولو کې دا بریالی وله.
د غونډې په پای کې یاسمین وزیري د میرمن بهیر لغړو او ویناوالو نه مننه وکړه او خپل یو شعر هم ولوسته.
ټول خغل میلمانو ته بیا هم خره خلاص وایم. که څه هم د ځینو دوستانو له نظره ما کتابونه ډېره تېروتنې به هم لري، دومره څه به امکان لري چې نه وي، خو ما ډېره خواري پورې کړې، خو بیا هم دومره غټه لویه غونډه ما کتابونو ته نیولې ده. زه ډېره مننه ترې کوم. په دآخر کښې یو شعر به تاسو ته ډالۍ کړم. شعر یمه وطنه، زه غزل یمه، ټپه یمه، مینه یم وطنه، ستا د سولې ښه نغمه یمه. ساتم دې وطنه په سرو وینو او مېړانه تل، زه لکه ملاله یوه باتوره پښتنه یمه. مینه ګران وطنه، ستا په زړه لرم، ستا هره سندرې ته وطنه زمزمه یمه. گیر یم د وختو په طوفانونو کې، دومره زه پوهېږم ستا نازو او زرغونه یمه. روم تاریخ لروم و په جهان کې نن، وایمه کیسې د خپل وطن زه افسانه یمه. سر او مال مزار او هم قربان لتا، ستا هر یو دښمن ته ویرونکي زلزله یمه. لیکي یاسمین وطنه تا ته نن غزل لیکي، ستا د هر یو درد غم تبیر او ترجمه یمه.
نن سبا په ننګرهار کې بېلابېلې خپرندویه ټولنې هره میاشت په ګڼ شمېر کې کتابونه خپروي، او تر څنګ یې په ادبي غونډو کې د هغو کتابونو مخکتنې کېږي چې لوستونکو خوښ کړي وي. زموږ همکار باز محمد عابد په همدې باره کې له جلال آباده رپورټ لري.
دا زړه راښکونکی غږ د بغجمال کریمی دی چې د نقیب احمد اتل غزلې د هغه د کتاب د مخکتنې په موقع ترنم کولو. ختیز ادبي بهیر دا ځل د خپلې اونیزې غونډې تر څنګ دویمه غونډه د ځوان شاعر نقیب احمد اتل د کتاب زما ارمان مخکتنې ته ځانګړې کړې وه، چې بېلابېلو لیکوالو د هغه په شاعرۍ مقالې او ویناوې واورولې. په ویناوالو کې یو هم د ننګرهار پوهنتون استاد محمد ابراهیم همکارو. نوموړي په خپلو خبرو کې د اتل شاعري د هغه د ژوند د محرومیتونو مجموعه وګڼله.
چون د خپل هم ډېر ښه ترنم لري، نو موسیقي د شعرونو ډېره پزی او برابره ده. دا وړتیا چون د ده په خپلو قابلیتونو کې ده، نو په شعر کې هم را څرګنده شوې ده. د ټولنې دردونه دي او ځینې داسې دردونه په کې دي چې هغه په خپله یعنی د ده ذاتي هغه تجربې دي چې په ده باندې تېرې شوې دي. د ده په شعر او شاعرۍ کې دغه محرومیت زیات ځای را تر سترګو کېږي چې د ده دغه حالت زموږ د ټولنې په ډېرو کورنیو باندې او همدغه شانتي وګړو باندې دلالت کوي. نو زه د ټولنې یو ښه انځور ګڼم.
اباسین بهیر وویل نقیب احمد اتل په دې توانېدلې دی چې پیغام په ساده روانه او عام فهمه ژبه خلکو ته وړاندې کړي.
د اتل شعر چې دی روان دی، ساده دی، عام فهمه دی. په لوستلو سره یې هغه څه پیغام چې په شعر کې پروت وي هغه ډېر زر د سړي ذهن ته رسېږي، او په ترنم کې ښه غږ لري. کله چې بیا خپل شعر په ترنم کې وایي، نو هغه احساس باندې چې شعر لیکلی هغه بیا په هغه ترنم کې هم څرګندولی شي او خلکو ته پیغام ورکولی شي.
د ننګرهار پوهنتون استاد ضیاءالرحمن نصرت د نقیب احمد اتل شاعري د مینې د سوز او ګداز نه ډکه وبلله.
د نقیب احمد اتل شاعري نسبتا د نورو ځوانو شاعرانو ته په ځینو توپیرونو سره جوړه شوې. هغه توپیرونه دلی چې یو خو د شعر ټول الهامي شی دی، ډېر لوی تاثر لري. تاثر یې هم له درده دی، هم د مینې نه دی. که دی د مینې نه هم په دې خپلې شاعرۍ کې غږېږي، البته د مینې دا خبرې چې دا به د غم په انداز یعنی یو ډول سوز او ګداز پکې ډېر زیات دی. بل غټ خصوصیت یې دا ده چې مبهمه شاعري نه ده، یعنی ډېره ساده او ډېره سلیسه شاعري ده. د معنی د ویلو له مخې د دې اصلا هغه د بلاغت او فصاحت ژبه چې ده دا ډېره مؤثره ده. اتل که شعر لیکي ولو که یوه مصره هم لیکي، دا ترنم په انداز کې لیکي. تاسو دا شعر ولولئ، خپله تا ته داسې یو سوچ راځي چې زه دا مصره په ترنم سره ولولم، اما د نورو شاعرانو شعرونو کې دا خاصیت نشته.
ولی محمد کنډیوال بیا په دې باور و چې اتل په خپلو شعرونو کې د مضمون له تکرار نه ډډه کړې ده.
ډېره حده پورې اتل سره نږدې همکار پاتې شوی. شاعري مې د ده له خولې ډېره اورېدلې ده او ډېره مې په ترنم کښې اورېدلې ده. هم شعر ښه دی او هم ترنم ښه. د اتل د شاعرۍ موضوعات تغییر کوي او ډېر کله یوه موضوع په تکراري ډول بیا بیا نه وړاندې کوي. نو د ما دپاره پکې دغه ټکی ډېر ښه دی. او د دې په اړه مې د استادانو اورېدلي وو چې یو قسم ته سیلف پلیجرزم یا د ځان نغلا ده د اتل په شاعرۍ کې تر هغه حده، البته چې ما لوستې ده په هغې کې مې دغه شعر ډېر نه دی.
نقیب احمد اتل د بهیروالو او ویناوالو لمننی وروسته په خواږه ترنم شونډې پرانستی.
غزل شو زوم غزل شو ما زلم شو تا تنگ کارم چې د ټول کلی خندن شو تا تنگ کارم.
د غونډې په اخیر کې د ختیځ ادبي بهیر مرستیال ایمل مړوند وویل چې بهیروال به په راتلونکي کې هم د خپلو اونیزو غونډو په لړ کې د هغو ملګرو د کتابونو د مخکتنې غونډې جوړوي چې په دې وروستیو کې خبرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
ځوان لیکوال شاکر عزیزي د انلاین قاموس کار بشپړ کړی دی. دا قاموس شاوخوا 3000 لغتونه لري او په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې څو برابر ډیر شي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي عزیزي سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی عزیزي، تاسو مهرباني وکړئ په دې اړه معلومات راکړئ چې دغه ډکشنري چې تاسو شروع کړی دی یا جوړوئ سئ، د دې کار څونه مخته تللی دی او د دې د جزئیات او د دې خصوصیات په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پښتو آنلاین ډکشنري یا پښتو آنلاین قاموس موږ یو کال یو نیم کال د مخه را شروع کړی. زه او زما هم فکر ځوانانو چې هدف مو د دې څخه دا و چې یو داسې آنلاین ډکشنري ولرو چې هغه غنی وي، لغاتونه یې ډیر وي، لاسرسی ورته اسانه وي، او د ځوانانو خاصتا د هغه دوستانو چې محصلین دي زده کړه کوي د هغو ستونزې په حل سي. په زمونه کې هغه ځوانان او هغه خلک چې په خارج کې دي او راځي افغانستان ته، یو خارجي پارځ کې افغانستان ته راځي سفیر کیږ، یو څوک د تجارت لپاره راځي، یو څوک بل کاری، مثلا هغه هم زموږ د ډکشنري څخه د استفاده وکولای سي. مثلا ځین لغاتونه په کاری ته یغه پیدا کی. دا مو هدف وو. کار مو پر شروع کی، کار مو وکي، آنلاین قاموس مو جوړ کی. په انټرنیټ کې پته داسې ده www.pashto-dictionary.com.
خام خبر د دې لینک څخه اوریدونکو کې مسفاده کوي او ټول به موږ استفاده کوو. که دا راته وایس چې دا ډکشنري یوازې په یوه ژبه ده که د انګلیسي کلمې دې تاسو په پښتو باندې ترجمه کوي؟
پښتو آنلاین قاموس یو اوسنۍ حالت دی، یو زموږ ابتدایي پلان دی، یو د دې مکمل حالت، یو مو اوږدمهاله پلان دی. اوسنۍ حالت کې تاسو وګورئ په دې کې یو لک په شاوخوا کې یو څه اضافه لغاتونه شته. ابتدایي پلان مو دا دی چې موږ باید په دې ډکشنری کې 1500 زره، یعنی 15 لک لغات ولرو. 15 لک په دې معنی نه چې ټوله دې 15 لک، یعنی پښتو 15 لک لغات یا انګلیسي 15 لک لغات، ځکه مخته لیکل کېږي پښتو لغاتونه. اوسنۍ شکل دا ستي کچیر تاسو د انګلیسي لغات سرچ ورکړئ، مثلا وګورئ چې څه وګورئ، پارځه ک بوک، یعنی البته په پښتو کې تاسو نه شتاسي کتاب، که په پښتو کې بیا ته دغه لړی اړول غواړي غزايه چې نه چې باید پښتو ته راوړي، چې په پښتو کې بیا څه وګورئ نشته کې مثلا کتاب ته په انګلیسي چې شوی کتاب نوښته کی، البته نوښته چې بوک، یعنی چې سرچ کی. نو دا هم په انګلیسي ده، په پښتو ده، هم په پښتو په انګلیسي ده، یعنی ته وایس ورسا وای دوړسته. زموږ پلان دا دی چې په لومړي قدم کې دا باید 15 لک لغات شي کار پر کو. په دوهم قدم کې زموږ ورمال پلان دا دی پښتو باید د یو ان پر رسمي ژبه، یو ان شپږ رسمي ژبه لري، که هند یو ان تور زپاکي ادمیت صورت ده بد دی بل شي به خو په هر صورت موږ په انګلیسي چې تکمیل کړل د خیر سره بازار ته ځکه وو سافټویر نه جوړو، دا به بازار کې خلک لاسرسي ورته لري، او په زمونږ کې به دا خلک په کور کې انټرنیټ لاسرسي ومن لري، هغه په کور کې انسټال یا خپل په کمپیوټر کې به استفاده کوي. مګر موږ واله پلان مودا دي چې باید پښتو فرانسوي، پښتو روسي، روسي پښتو، پښتو چینایي، پښتو اسپانوي، پښتو عربي، دا قاموسونه ولرو. دا موږ ماله پلان دی.
نن سبا ډکشنریانی خو ډیر جوړ شوی دی، خامخا به تاسو په چریان کې سیو د ډیرو ډکشنریانو سبا مو استفاده هم کړی، کاغه په سافټ شکل یا د کتاب په بڼه باندې. نو که تاسو دا راتو اس چې دا کم ډکشنری باندې چې تاسو کار کوئ، څه شواله نسبت د نور ډکشنریان تر لری چې اوس په بازار کې فلن موجود دي؟
ځینې دوستان دا اندېښنه لري، هغوی دا فکر کوي چې اته په ډیر زمر سره بحث هم کړی دي چې ګواموش دغه قاموس په خپل نامه چاپو یا ادا کار نه کوو، بل موږ قاموس چاپوونه، درې مې په خپل نامه نه کوو، څلرم موږ تحقیق کوو. قاموسونه ستا هم آنلاین ستا په انټرنیټ کې هم چاپ سوي، ډیر دي، ډیرو دوستانو چاپ کړی دي، اما اکتفا نه پر کوو. ګورې اول ځل چې کمپیوټر جوړ سو دغه نه بوله کدا ستا سټوډیو 15 واره، اما اوس کمپیوټر دونه دي چې ما اوس په جیب کې ستای وادي موبایل او کمپیوټر نمونه ده، لپټاپ د کمپیوټر نمونه ده، سونو کښنی سوي دي. دا په دې چې خلکو اپلای چا جوړ کی، بیا بل چا کار پرو کی، بیا بل چې دروسه بریاتی پر مختګونه پکښ راځي. نو قاموسونه و، اما ما دا فکر وکړ چې ځان سره شمال داسې قاموس جوړ کوچ ترغو بی، یو بیا والی چې تاسو ول چې غداتی چې موږ لغاتونه بډیری،
بلکې
کز ما دا غوا ځنګړن نوري هم لري هغه په هر صورت. اما که پر دایوي خبرو وکړي، که فرض وکړه د یو چا په قاموس کې یو لغاتي مثال او زما په قاموس کې دوه لغاتي نو خدا پر بیا سوال کده یو چا په قاموس کې یو لکی او زما په قاموس کې یو لکو لاس دري نو دا زه فکر کوم یو ځانګړنه ده د هغه يم کور ودان کبل څوک راځي راځي قاموس جوړي انلاین جوړي زما ادرس ټول شانسته زما سره د پټماس کې زبم کاری ور سره وکم تر ما دې ښه جوړه کی ما په دغه حالت یې زلال جوړوم پرځ کزوم د یون پښپړو جوبي هغه راځي وای زه یواز د یون پښپړو جوبي اکتفا نه کوم زه غواړم چې د نړۍ په شلو جوب زما پښتو قاموسي دا به نور اعلان ورسي نو دا خبره هم و چې موږ داسې فکر وکړي چې باید که قاموس جوړو نو تر هغه ښه جوړ کو یو شی ګړم تر هغه به دایچ لغاتونه به مډيري بل موږ په د چاپسو قاموسونو څخه هر چا چاپ کړی دی احمد محمود هر څا چاپ کړی نو مې مهم ندي د هغه څخه لغاتونه راټولو مثلا یو ښنی مثال درکوم کراکټ مشدا کراکی ډول مرغ دی ځینی خلک بټيري ورته وای ځینی خلک مړز ورته وای هاته وای بړز هم ورته وای یعنی لهجوی تفاوتونه دي نه څلور لغات یا څلور نومه افغانستان د پښتون ډیر پاشلی پاشلی پراته دي په سیمو کې په لیرو پرتو منټکو کې لغاتونه فرق کوي نو موږ دا یو کراکټ په انګلیسي چې هر څه نوم دي څلور سره لیکو نو په زمن کې چې موږ دا لغاتونه راټول کړل د قاموسو څخه بیا خپل د جلا جلا منټکو یعنی د څو زونو څخه د افغانستان چلته پښتون وسیږي دا هغه څخه سیمیز لغاتونه راباسو دا به بل ځانګړنه وي نو کې دا سی لغات پنځه شپږ معنی ولري
کدا راته وایي چې ساسو د دې ډکشنری لپاره منابع یا مخص چی
موج په لومړی قدم کې د چاپسو لغاتو څخه هغه راټولو چاپسو قاموسونه دوهم زما زده د برتانیا د اکسپورت پونتون سره زه ارتباطات لرم هغه ما تخپل انګلیسي قاموس په اختیار کې یو څه راکړی دی څه راکړي نو انګلیسي لغات نوښته دي چې فرض وکړه مثلا سکول زب سګورم چې سکول په پښتو څه شتوي په یو قاموس کې پیدا کوم چې څنګه ګرځم هغه سکول مکتب ته وایي دا وسره لیکم نو زموږ ماخذونه هم انګلیسي دي هم پښتو دي ځینې لغاتونه داسې په انګلیسي کې لور چې هغه په پښتو کتابو کې نه پیدا کیږي هغه یو چاته یوه مثلا سیاسي لغات یو چاته پښتنه کوي ډیپلوماټ څخه یا بل چاته چې ته پونتن د استاد چنديواله دته چې شوغه کې داسې و معنا و نه لري کله چې مثلا مکمل لس جملې تعریف ولري ا تعریف سره لیکو په ځین لغاتونو بیا په پښتو کې ست چې هغه مثلا اوس مثلا چړک نه وای داسې پر لاسو کې چړک دی یا می لاس می څنګه کې نه داسې په تاله می څنګه ده نه اوس نو دا څنګه ته لغات څنګه پیدا کې اماسته دا به داخل کو پښتنه کوي مثلا دا لغات به برته د انګریزي ژبې اصلي خلکو ته چم په پښتو کې ډیر وری دی په انګریزي کې مثلا هغه نن چې په خارج کې وسیږي هغه ته مراجعه کوي چې دغه شته نو په انګلیسي کې څه شوایي موږ قاموس روسه مکمل نه دي هیڅوک په دنیا کې د اکسپورت پونتونو د برتانیا او د امریکا د پونتونو په شمول نسی ولی چې دغه قاموس مکمل دي حتی انګلیسي له ځکه د ورځې نوی نوی لغاتونه راوځي نو کار پر کوو په دغه ډول لکه دا ما چې ذکر کړل او یادوري مې وکړ په دا ډول غني کوو او کار د کار شوا او شکل مو دا ډول دي
ډېر زیاته مننه کوم په دې تمه چې تاسو وکړی سي خپل د کارت لا پرختیا ورکي
استاد څخه مننه چې مرسته مو دا وخت راکې تر څو د خپل ډېر کوچنی فعالیت چې د خاورې دی ولسته د خپل هغه مالی همکارانو په حمایه چې مرسته دا وسه کړې دي تر څو خپل دوستانو سره شریکو ډېر مننه کوم
اوس دا هغه پاچا په اړه کې یو حکایت اوري چې په یو وخت کې دوه مینې پاللې
د پاچا متجسسه میرمن د هند خلکو یو کیسه اونو یو وخت په هندستان کې یو پاچا وو چې لخر سره یې ډیره جوړه و دایو خلکو ښکاری پاچا باله البته د ښکاری پاچا چې څومره لخر سره مینه و لخ په لیکز سره یې هم مینه و د دل لپاره تر ټولو بختور سهار هغه وو چې ښکار ته روان وو او تر ټولو نیکمرغه ماخامې هغه باله چې له میرمنې سره به ناست وو یو ورځ چې پاچا د ښکار په نیت ځنګل ته روان وو په لار کې کربوړی او لړم ولیدل چې جنگ سره کوي او لارې بند کړې ده پاچا ورته د لارې خوشي کولو وویل خو لړم او کربوړی د هغه خبرې ته اهمیت ورنه کړ پاچا په قهر شو امسا یې پسې را جګه کړه کربوړی په امسا باندې په سر ولګید ځای په ځای ومړ او لړم وتښتید لړم له دې ځای نیغ د لړمانو پاچا منشا ته ورغی او د ښکاري پاچا له لاسه یې شکایت ورته وکړ په سبا چې ښکاري پاچا له ځنګله کور ته را روان وو منشا یې ولید چې لارې بنده کړې ده مخم را نږدې وو او د پاچا بیړه وه چې ژر میرمن وګوري منشا ته یې په قهر وویل هله یوې خواته شه لار پرانیزه که نه په غشي به دې سوری سوری کړم هله منشا ورته وویل ته لږ وار کوه ساړه خوره تاولی زما پر آیت پا کربوری او لرم بندی ده امسا گزار کرده و. کاری پاچا جواب ورکر. ما ورته وویل چه لار خوشی کرده. خودوی می خبره و نوریده او ما گزار رو بندی وکر. منشا وویل. خنو گناستانه و ده دوی و. کاری پاچا تا پزرکی وردیر شول چه ده لرمانو پاچا با بیا خدای زدوینی. ده عجب فرصت دی رضا ده حیواناتو ده جیبی ده زدکری خواست ورسخه وکره. نو ورطوی ویل. پاچا منشا تو خومات ده حیواناتو جبه را زدکره. منشای غختنه و منله او خکاری پاچا لنوی پوهی سره کور تلار. ده دوده ای وقت وو ده سرخان اوار شو او پاچا دوریج پخوارلو شروع وکره. ده دوده پا وقت داننی موریج لند خطاش و. پا لنده خطا شوی و دانو بندی ده مچ او میگی پا خپلو که سر جنجال شو. مچ وویل زما بچی وگی دی وریجی بزیوسم. او میگی وویل اول خو زما ور پام شول زما برخه کیگی. پاچا چه ده حیوانات جبزده کری و ده دوی خبرو تا و موسید. ملکی ور تا وویل ولی و موسیده پا پاچا بندی خپل میرمن دیر گرانه و ده هیچ وقت حقیقت دروغ نویل. خود از علی ورته وویل چه نه مسید علی. پاچا زکه خبر ورنه پتکره چه ده لرمانو پاچا خبر داره ورکره و چه که ده حیواناتو پشه با ده پوهیدو خبر دی بلچه تا وکره لرمان با دی سم دستی پا چیچلو چیچلو عذاب کشه کری. پاچا لهم دی ویری لمسیدلو انکار وکر. مگر میرمنی تینگار وکر نه نه ده براتوی تاولی وخندل. پاچا ورته وویل که دی پختنی تا جواب در کرم عذاب کشه کیگم. زکه خو اوزر در تکوم چی تینگار ما کوا. خو میرمنی مانی جنشوه او پا برخو گانوی اوه کی رماتی شوی. پاچه آورته وویل. خه دازی با وکلو چی دواره به سبا ده گنگا سین غالی تلار شو. زبا دخپل مسکاراز در وخیم او تبمی سم دستی سین تا خطا کری. چه مرگ می آسانه شی. سمده؟ دیوراندیز د میرمنی اوهکی وچی کری او په سبا د گنگا غالی تلار. سخت گرمی و. پاچا او میرمنی د سین پا غاره ده ونی سیوری تا که نستل چی او چه ساسم کری. داغ وقت یو جوان ازگوری او یو زره اوزه د دوی چنگ تا تیر شل. زره اوزه ازگوری تا وویل چه. جوانا د سین ده من سپه ها غطا پوکی دیر که واخدی. کدی هاگه ما تراولل زبخ پلخ پلی لور تا تا در کرم. وزگوری ورته وویل او بمی یونسی. زری اوزی ورته وویل چه پروا کوی کلی خزی خو مفته نپیدا کیگی. وزگوری خبره و نمنله. ورته وویل زه خود سه دده پاچا غندی که مقل نیم چه گمان کوی دده تر خزی کلی خزه پا دنیا کی نشته او پا همده خاطری زان مرک تور کرده. دنیا لخ کلو دکده ستا لور نه بیاد بل چالور. کاری پاچا چه دوزگوری خبری واوری ده اراده بدل شو. او ملکی تی وویل تا پا ما دیر گرانه ای استاد خوشالولو لپارمی مرک هم پزان ومانه. خود تا تا دخپلو حواسونو پورا کول زما تر جون مهم کاری. ز پا تا مینیم مگر تا پزان مینه ای او دا انصاف نده. زن دمسکار از درخیم او نغورم چه تر دیوروست از ما در جون شریک ووسی. لکه دی لوی سین چی سیمی سر بیلی کری دی دغسی سر لو سستا ده تجسس و پلتنی لوی نروغی زه او تسر بیل کریو. دخته پامان
دکتر باز محمد خادمان لچو کلونو رئیسی داسی لندی او لندکی کسی لیکی چه کرکترونه ای حیوانات وی. دا کسو پا بارا که می مرکه ور سره کلیده دا او ریدلو بلا نای در کهوم. دکتر سیب تاسو لشپالسو ولسو کلونو رئیسی لندی لندی کسی لکه اغام دا جینی دا حیواناتو پا جبایی جینی دا سی نور سیمبولونه ای پی که دا دی کسو کمتول گا متروس چپ کلی؟
دا کسی ما همیش وقت پا وقت پا لکلی دی دا سی پیوار می ندی لکلی. سی کلمی هم طبیعت ورته برابر سوی یا کله په تکلیف سوی یا کله یو شی په زور سوی بیا می دا کیسلی کلی وی بیا پرته وی بیا بیا راخستی وی دوه مری می ایډیټ کړي ولزان سره می کتری وی ډیر تغیرم فکر غلی په دا کیسه کې تر اوسه پر ما خپرې
کړې. نو د دې وجه راته ویلی سي چې ولې لنډې لیکې؟
یو خو زما په نظر نه له خلکو سره ډېر وخت وي چې یو اوږد شی ولولي، او نه زه خپله دونه توان لرم چې ډېرې اوږدې اوږدې کیسې ولیکم، یا توان نه لرم د ډېر اوږدوالی دی وشي. او بل دغه د حیواناتو له خولې خبرې کول یا د نورو شیانو له خولې غږېدل، دا یو خو زما لپاره مکمل ازادي ده پکې څه وایم هغه کې ویلی سم، او بل په چا باندې مستقیم انتقاد نه ده. او زه نه غواړم چې څوک هم له ما چې په دې دنیا کې خفه سي، مستقیم چاته ما ګوته نه وینولي، غیر مستقیم هر څوک خپله په دې کې ځان اصلاح کوي.
ډاکټر صاحب، دغه سیمبولونه چې انتخابوي، ځینې سیمبولونه داسې چې زموږ په ولس کې خلک ورسره بلد دي، په ځینې بیا داسې چې ورسره آشنا نه وي. تاسو چې سیمبولونه انتخابوي، نړیوال سیمبولونه راخلی یا هغه راخلی چې زموږ په ولس کې عام دي؟
زه خپله هر سیمبول چې زموږ په ولس کې ډېر عام سوی وي هغه راخلم، که بیا هغه نه و بیا زه داسې یو سمبول چې د لیکوالانو او شاعرانو ترمنځ څه نه څه هم سوی وي په هغه باندې کار کوم، یو مخ بلې خوا ته نه وځم، ځکه چې زموږ خلک بیا په سختي په دې خبره پوهېږي دا څه وویل.
په دری کې یو کتاب دی د کلیلي او دمنی، په هغه کې هم دغسې لکه ستاسو په کیسو کې چې د نورو ژویو په ژبه باندې خبرې کېږي، تاسو د هغه کتاب نه متاثره یاست؟ لوستی هم ده
هغه کتاب په دا وروستو کې بیا ما څه معلومات د هغه په باره کې پیدا کړلو، خو مخکې تر دې چې ما په دې کیسو باندې پیل کړی و ما هغه کتاب نه و کتلی، او نه ما د هغه کتاب په باره کې زیات معلومات درلودو، خپله طبیعت مې دا لیکنه شروع کړې وه.
مهرباني ډاکټر صاحب، یوه کیسه دې راته ولوله، بیا به خبرې پرې کوو.
زما د یو کیسې عنوان دی وایي: زورور څوک دی؟ غرڅه ښکر په کمره ومخل، ځانې ته یې وویل: په هوا کې ته غښتلې یې په ځمکه زه، بیا هم ته د خپل دښمن لاس نه شې نیوای، زه د خپل. ځان یې غاړه اوږده کړه، کوثر یې ببر کړو، یوه بله خوا یې څار وکړ، غرڅه ته یې مخ کړ. په خواږه اواز یې وویل: څوک چې هره ناروا ځان ته روا ګڼي او د بل له ځورولو خوند اخلي، هغه غښتلی دی.
ډاکټر صاحب، دلته خو دوه خبرې دي په دې کیسه کې. یو خو د ناروا خبره کړې ده، یو مو په کیسه کې غرڅه وه او بل هم زاڼه وه. دغه زاڼه هم چې ده په هوا کې ډېره زوروره نه ده، او غرڅه هم چې ده هغه هم ډېره زوروره نه ده. یعنې د دې نورو ژویو په مقابل کې خدا کمزوري
دي. هغه ژویو چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغو کې دوی غښتلي دي. یعنې د غرڅه د اوسیو په مقابله غښتلی ده، او په هغه مرغانو کې چې هغه د بل غوښې نه خوري، په هغه کې ځان یې غښتلې مرغه ده.
خو که بیا هم وګورو، دغه ژوي هم چې دي چې انتخاب کړي مو دي، دا هم بیا په نورو وړو وړو ژویو باندې پایي. اوس دغه ځاڼه بیا کبان نه خوري. ستاسو منظور دا ده چې صرف د الوتونکو په حیثه کې دی ظالم نه ده؟
ما دا د الوتونکو په حیثه کې ځاڼه انتخاب کړې وه چې هغه په الوتونکو کې ظالمه نه ده، او په دا کمزورو مرغانو باندې دا په خپله غښتلې ده په هوا کې. یعنی د دې په مزله او د دې په وجود او د دې په طاقت.
هو، مهرباني ډاکټر صاحب، بله داسې لنډه کیسه به مو واوره.
زما د بلې کیسې عنوان ده: تله. لمر وویل: هره ورځ چې په دې لاره تیریږم، تر هغه تا ته ولاړ یم چې ته په ټول اخته یې. کله کله ډېره وارخطا ښکاري. تل یې په شونډو ژبه تېره کړه، یوه پله یې پورته بله کښته ولاړه، لاس تر زنې لاندې لکه سپاهي په ګونډه کېناسته، مخ یې د لمر خواته واړاوه. په رېږدېدلي غږ یې وویل: که رښتیا ووایم، هغه وخت وارخطایي او ویره راباندې ډېرېږي چې ټول کوونکی ډنډۍ ووهي.
ډېره ښه مو تصویر کړې وه. دغه د تلې چې یوه پله اس کسی بل ټیټه سي، دا هم داسې ښکارېږي لکه څوک چې لاس تر زنې ناست دی. په دې کیسه کې مو ډاکټر صاحب مقصد څه و؟
زما مقصد په دې کې دا و چې یعنی ترازو یا تله هم له دې څخه ویریږي چې هغه څوک په ده باندې وزن کوي او په وزن کې غدر کوي.
دا ډنډې وهل نه مو منظور هغه د تلې د څښتن غدر ده.
مخکې دغه لاستوري تلې به دغه لاستې به درلود، او دوی په لیبې ولې په هغه کې بیا رشمې راچولې وې لکه اوس کپانونه دي. په هغه کې کمال دا ده کدي لیگ هم د خپل لاسته حرکت ورکو، دا د لاس اخیری سیته چې دغه دی ترازو دی شاهین دا پورته مټی دی په لاس کې نیولی وي. نو که کم هم لاس ورکې دې ته ډنډې وای، که ما جم د لاس کې کاږي، نو هلته ډیر وزن پورته کوي. دا یوې خواته چې هر څومره مال بیا وراچوي هغه ورسره پورته کوي.
کورم هدان ډاکټر صاحب، یو بل کیسه هم راته ولولې.
زما د یو بل کیسې عنوان د خړې اوبه. سهار وختي خړو اوبو خاشې پر سر اخستې وې. رڼو اوبو یې له مخه منډې وهلې. خړې اوبه د پان تر بیخ لاندې شوې. پان په خواره خوله وویل، تاسې مې تر بیخ مه لاندې کېږئ، زما سر زما په بیخ ولاړ دی. اوبه وغورېدې، سره وپړسېدې. وخت نه و تېر، د پان سر د خړو اوبو په منځ کې پروت و.
په ولس کې بیا دوه باور دي. یو باور خدا ده چې ویله دو سره شیشه کی. دوم باور بیا دا ده چې د دې خړو اوبو په سر کې وای زری. کورو مدان ډاکټر صاحب، دا راته ووایاستئ چې تر اوسه به م څومره داسې کیسې لیکلې؟
داسې کیسې چې ما له ځان سره ساتلې دي، ځینې خو مې دغسې یو دوې کتابچې خو یو چا راسه واخیستلې، هغه مخسوله. نو تر اوسه به یو شپېته اویا کیسې دغې پاتې وي راسره، یا تر سلو پورې.
یعنی دوه کتابچې ضایع شوي دي او شپېته اویا نورې هم شته دي. نو په دې هیله چې ډاکټر صاحب ستا د دې خوږو خوږو کیسو ټولګه چاپ سي، ډېره مننه. کورو مدان چې زموږ بلنه مو ومنه.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واورئ.
کردګلو د ښاغلي درویش دورانی ورستې شعري ټولګه ده. ښاغلی درویش له همدې ټولګې څخه یو نظم د تاریخ یو پاڼه په خپل غږ کې راوروي چې زموږ همکار بارکوال میاخیل له کوټې رالیږلی دی.
د تاریخ یو پاڼه. دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو. دهاری پور شیشا تبیا پریتی اسکر پراتو. دی یرغلګرو غوټ چې واخلي دا دره په لاس کې، بیا به په زور ورننوځي دی پریدي وطن ته، چې اول واخلي د هغه دا دروازه په لاس کې. خو دا وخت یو سړي د ټولو مخ نیولی، وایا د دنګو غرو د سر یوه مورچه په لاس کې. یوې ګولۍ یې لا هم نه خطا کوله نقشه، دې ننګیالي کاوه پر دوی باندې هر ټک په هنر. چې څوک په وخوځېد نو ژر به د ګولۍ خوراک سو، چلاوه ده ورباندې داسې خپل توپک په هنر. دی په باران باران ګولۍ کې هم روغ رمټ و، مګر په مړو یې د دوی کړل کډي ډک په هنر. چې د ترې لاره ورکه کړې وه په دغه حال کې، د دوی و خوا ته یو ځوان راغی د سودا د پاره. ویلې زه درته د دغه سړي سر راوړمه، دومره پیسې به راکوي ما ته د دا د پاره. دوی ویل څنګه چې ته دغه سر راورسوې، نو دا پیسې به وي پرتې دلته کې ستا د پاره. ځوان چې له دوی سره کوم وخت خپله سودا پخه کړه، نو بیا پر خپله لار روان سو د خپل کار د پاره. چې تر دې ځایه پکې راغی لږ ساعت له مخه، لاړ په هغه شیله کې پورته د خپل ښکار د پاره. د پیسو لوږې یې زړه داسې ورکله کړی و نن، لکه په لاس کې چې وي کاڼی د ګزار د پاره. چې څومره وخت اړتیا وه هغه چې تیر سو، څنګه ښکارېده دا چې ښکاري خپل ښکار ته ځان ورساوه. د غره د سر له مورچې بیا ګولۍ راونوته، تر دې د مخه که یې هر څو تاوان ورساوه. چې په پیسو یې سودا کړی و په لږ ساعت کې، د دشمن لاس ته هغه سر هغه ځوان ورساوه. هغو کڅوړه د پیسو ورکړه په لاس، او بیا یې ورته ویل چې دا چاړه دې ورنږدې کړه. څنګه زموږ لشکر چې ترې خپل سر پورته کولای نه شو، تا په یکړ سر د هغه ککری پرې کړه. څنګه زموږ له لارې دې په څه چل دغه خنډ لرې کړ، زموږ د پاره دې خوله خلاصه د درې کړه. څنګه د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی. د ویل ستاسې او زما په منځ کې دا توپیر دی چې تاسې ټول واس دشمنان، درته بیدار و هغه داستا سے لاس پتی گاڑی تو نر سے دی چدغ لاس پوری وہلو تو تیار واغ یہ زما اور غزیدون کے لاس تو ن قتل رانا بیغم او پدی چزما پلار واغ رانا بیغم او پدی چزما پلار واغ